مراکزو پورې رسیدي، لکه کابل او کندهار او نن روغتون یا نور مراکز، او تر هغه ځایه رسیدګي ونیسي پر لار باندې وپات شي.
ښه، مننه حاجي صاحب توخی چې تاسو موږ سره خبرې وکړې او استاذ پښتنه به هم د ډاکټر صاحبانو څخه وکم. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې د میندو د مړینې په اړه باندې موږ خبرې کوو چې څه ډول د دغه مخه نیول کېدای شي. زموږ د میلمنی ډاکټر صاحبانی، ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان او ډاکټر صاحب یاسمین امین په دې خبرونه کې راسره دي. د تلیفون لاره زموږ له سټوډیو سره وصل سوي دي. اوس هم پښتنې به د میلمنو څخه پیل کو. ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ستاسو څخه به د اتل صاحب پښتنه وکم. د ویل چې د مور تر ولادت وروسته آیا ښځه بیا هم له خطر سره مخامخ وي چې ژوند له لاسه ورکړي، که څنګه؟
بالکل، څرنګه چې ورور ویلې، دا سوال ډېر پرځای سوال ده. او د مور د ماشوم مړینه بعد له زیږون نه یا هم بعد له ولادته امکانات شته ده چې وشي، بل خصوص یا مخصوصا د شپږ هفتو اول د بعد ولادت څخه دا وقت زیات وي. د دغه مختلف علتونه دي. یو دا چې دوی وروسته د ولادت څخه خونديزیان پیدا کېږي، مور ته خونديزي پیدا کېږي، همدارنګه دغه خونديزي باید زده کېږي چې مور خپل ژوند د لاسه ورکړي. د دې تر څنګه اکلامسیا او پریکلامسیا په نوم باندې په طبابت کې یو استلا ده، که په عامه ژبه مونږ وایو، د جیک فشار ورته پیدا کېږي. او دا هم باید زده کېږي چې ډېر خطرناک حالت بعد له ولادت نه مور ته پیدا شي. او همدارنګه وریدي ترومبو امبولي دي چې دا باید زده کېږي، مشکلات مور ته بعد له ولادت پیدا شي او حتی د هغې ژوند په خطر کې واچي. او عفونیت یا همتان هم باید زده کېږي چې مور د سپسیس حالت ته لاړه شي او ډېر ستونزې مور ته پیدا کړي، حتی د مرګ سبب یې وګرځي. یعنی که چیرې په ټوله کې د مور د ولادت پروسه په ډېر احتیاط باندې او په ډېر د مسلکي شکل باندې مخ ته لاړه نه شي، نو د مور د مړینې سبب وروسته د ولادت نه هم کېدلی شي.
بله، ډیره مننه. اوس هم ډاکټر صاحب یاسمین امین، ستاسو څخه به د توخی صاحب پوښتنه وکم. ده وویل چې خلک باید څه تدابیر ونیسي چې د ښځو ژوند په خطر کې ونه لویږي.
ملاجانې، که معذرت غواړم، دا د کوم یو چې اتل ورجان چې سوال کړی، د دې دپاره به زه لږ وضاحت ورکړم او بیا به دا سوال هم ورکم.
مهرباني.
ځکه چې بخښنه غواړم ډاکټر سنیکا، زه لږ غواړم وضاحت ورکم. کله چې یو مور ولادت وکړي په هغه وخت کې، نو د هغې زیاتره کله چې دی ولادت وکړي مخکې هغې ته شکر هم وي، شکر یې زیاتېږي. او بل یو سندروم ته مونږ وایو چې ټاکسیک شاک سندروم ورته وایو. هغه هغه وخت کېږي چې کله مور ولادت وکړي او کله چې هغه نرسه یا قابله یا ډاکټره یا کومه دایه چې هغه هغه مور دغه واخلي التهاب، او هغه په سخت حالت کې هغه شاک کېږي، هغې فشار ټیکزي، هم د زړه ضربانې ودرېږي. او بله زیاته مونږ ورته ټین پلسنټا وایو، چې کله ملا دننه په ماشوم کې پاتې شي. زیاتره چې کله مور ولادت وکړي هغې ته پته نه وي چې دغه ماشوم څه چې کومه ملا پاتې شوي، مونږ چې ته پلسنټا وایو، نو د هغې یو برخه پاتې شي. زیاتره میندې بیروسته دغه التهاب کوي، خونریزي کوي، او دغه سبب کېږي چې په ماغه د اولنۍ ورځ نه د مور سبب د مرګ شي. او بل یو بل میکرو مونږ ورته سپتسیمی، او کله چې میکرو په وینه کې داخل شي، نو دغه زیاته زیاتره دغه سخت هم د مور د زه به لږ لنډ وضاحت وکړم، ځکه چې بل سوال تم تاسو ته جواب درکم. او بل د زیاتره د میندو چې مونږ ورته پوسټ پارټم امرج وایو، زیاتره میندې چې کله ماشوم ولادت وشي، نو هغه دایا نرسانې هغه ځای کوم چې یوټرس سرویکس یا هغه زیاتره زخمي کلی، نو هغې سبب هم دا کېدای شي چې هغې نه بې خونریزي شي. او مور او زیاتره میرمنې کم خون وي، نو هغه دغه سبب کېدای شي چې هغې مړې شي. نو توخی صاحب، سوال دا دی چې ګوره، په افغانستان کې مونږ به د خارجي سیستم باندې به بحث نه کوو، ځکه چې دا ابتدایه څو جزئیات به زه ورکوم. هلو.
بله، موږ ستاسو ږغ اورو، مهرباني وکړئ.
خاصه شخو بخیر. توخی صاحب، اول خو دا چې مونږ یو کله چې یو میرمن بارداره شي، یو مونږ اجتماعي کورنۍ کلتور، هغه باید هغې خپل خاوند ته باید هغه خپل د ټول جریان وایي. دی د خاوند او د کورنۍ فرض دی چې هغه د ولادت نه مخکې یا چې کله عمل اخلي، باید درې میاشتې ته ویټامین او فولیک اسید ورکړل شي. بیا ډاکټر ته بوزي چې د هغې معایناتو کې چې آیا د دې په کوم رحیم کې کوم مشکلات خونی شوینه باید معاینه کړي، و هم د هغې فشار باید چک شي.
کله چې یو مور باردار شي په افغانستان کې چې سیستم دا دی چې نلته تلویزیونی معاینه ته هغې د سرس لري او نه نرسانو ته، زه به دا لږ خلاصو کوم ځکه چې هغه راډیوګرافي او دا شینه زه لکه په افغانستان کې نشته دا شینه. نو بیسیک سیستم دا دی چې باید یو د خاوند یا د خواښې دا ذمهداري ده چې په اولنۍ درې میاشتو کې باید خپله مامیرمن چې ولادت لکه عمل واخلي باید بوزي ډاکټر ته، هلته باید د دې فشار معاینه شي او هم د دې د وینې ګروپ او هر شی معلوم شي. بیا د هغې نه درې میاشتې پس هم دی باید په تقریبا که افغانان ډېر اقتصادي مشکلات لري نشي کولی، باید په عملت بارداري کې باید دې درې څلور ځله ډاکټر ته مراجعه وکړي یا کوم کلینیکونو ته. او زیاتره سیستم دا دی چې هلته زیاتره مېرمنې د کمخونۍ سبب زیات کمخونۍ، نو هغې ته هم د وینې ګروپ نه معلوم، نو زیاتره په کلینیکي دا ضروري ده چې د هغې د وینې ګروپ معلوم کړي. او بل هم دا دی چې د خواښې اوسخر دا باید کوم کورنۍ چې د هغې د غذا ډېر زیات باید خیال وساتي. متاسفانه په افغانستان کې هغه کوم مېرمن چې به عملدارې هغې ته هغه دوا هغه ډوډۍ او هغه غذا نه فراهم کېږي چې کوم یو هغه میوه شیانو ته ضرورت لري. نو دغه درې ستونزې باید د مېرمنې د دې نه دی چې ابتدایه او درمیانه او آخري مراحلو کې چې دي باید دا ضرور ډاکټر ته بوزي. او هم د هغې د غذا د کوشش دی وکړي چې کله مېرمن بارداره کېږي، زیاتره په افغانستان کې د یوټای انفیکشن چې ورته مونږ ویو د التهاب دغه ته ورته ویو دا ډېر زیات دی، نو زیاتره دی باید چې کله ډاکټران ته مراجعه وکړي باید ضرور د یونټ چیک انفیکشن یا د نورو تلویزیونی معاینه باید یو ضرور یو دو کې. زیاتره هلته دغه دی مشکل دی په افغانستان کې چې تلویزیونی معاینه زیاتره خلک وایي چې زما ماشوم ته نقصان رسوي، هغه صرف د اوازونو نه پیدا کېږي، هغه کوم ماشوم ته نقصان نه لري. نو زما توخی صاحب نه دا خواهش چې همیشه توخی صاحب ډېر افغانستان کې ما زه فکر کوم چې ما ورسره یو ځله دوه درې ځله خبرې کړې وي، نو د هغې دا ذمهداري د مشرانو د کورنۍ دا ذمهداري ده چې دغه مېرمنې باید کلینیکونو ته او دغه ته بوزي، د هغې هر شي باید کور کې وړو وړو شیان. او خصوصا که تاسو وګورئ په افغانستان کې اوس موږ چې ورته خفګان و جوور خفګان ډېر زیات دی په مېرمنو کې، تقریبا د په ولادت نه پس هم پیدا کېږي او ځینې وخت کې پرینټل هم پیدا کېږي. نو دغه خفګان نه کوشش کړي، د جوور خفګان نه باید مور وساتي. او هم شکر زیاتره مېرمنې هلته خواږه شی نه ډېر زیات خوري په ولادت په بارداري کې، نو دغه شی نه باید ډېر اجتناب وکړي. نو دغه ډېر ضرورتي نه لکه دي په یو مسله کې، ځکه چې موږ د سیستم د افغانستان د خارج په سویه نه دی، یو ډېر ابتدایي سیستم دی، نو باید کوشش وکړي چې کورنۍ هغې سره کومک وکړي.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب محبوبه، افغانستان څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې لکه تاسو چې واورېدل ډاکټر صاحب یاسمین امین یادونه وکړه د پوسټ پارټم ډپریشن یا د ژور خفګان چې تر ولادت وروسته ښځې ورسره مخامخ کېدای سي، او دغه د ښځو د رواني حالت په خاطر باندې دوی ورسره مخامخ کېږي، ستاسو په نظر باندې په دغه برخه کې څه کېدلای سي؟ او آیا په افغانستان کې داسې خدمات تا چې په دغه برخه کې د شوزو سره مرسته وکړي؟ بل پښتنه زما دغه ده چې څومره مهمه ده چې خلک ولادت ته د یو جدي خبرې په سترګه باندې وګوري. زموږ خلک په دې عموما داسې فکر کوي چې دا یو عادي خبره ده، نو کوچنی دی پیدا بسي او ټول خلک کوچنیان پیدا کوي، او دا هم یو لکه هر ځل چې یو کوچنی پیدا کېږي دغه د یو بل ژوند پیدا کېدو یا د زیږېدو هغه ښځه خپل ټول ژوند په خطر کې اچوي چې دغه اولاد پیدا کړي. دغه ته څومره د قدر په سترګه اول باید ورته وکتل سي، او بل څومره د خطر په سترګه باید ورته وکتل سي چې دا یو د دې ښځې د ژوند لپاره یو ډیر لوی خطر دی، او دغه خطر د راکمولو په خاطر باندې باید هر ډول مرسته ورسره وسي د دې ښځې سره. ستاسو څخه زما دغه دوه پوښتنې دي.
ډېره مننه، بالکل ستاسو خبره سمه ده. دغه لکه ډپریشن څه دی یا ژور خفګان د مېندواري وخت کې پیدا کېدای سي، خو هغه ښځو ته چې د مېندواري وخت کې دا ژور خفګان لري، نو باید له ماشوم زیږون نه وروسته نو دا کېدای سي ډېر زیات شدید سي. او دا ژور خفګان څرنګه ورسره کورنۍ مرسته کولی سي، دا هم ډېره مهمه ده. او تر ټولو مهمه دا خبره ده چې دې ته وخت ورکړل سي، په دې چې ماشوم پیدا کېدای دل یا د زیګون خپل یو داسې یعنی پروسه ده، یو داسې تغییر د کورنۍ په ژوند کې، یوازې د مور په ژوند کې نه، د ټول کورنۍ مخکې سه د ایموجی او هیوادوالم دا خبر وکړه چې ټول کورنۍ ورته خوشاله سي ماشوم پیدا سي، مخصوصا د ماشوم مور پلار دا دوی په ژوند کې ډیره مهمه او ډیره د خوشحالۍ وړ ورځ به یا به هغه لحظه یې سي ماشوم پیدا سي. خو کله کله دا ژور خپګان خپل یو ناروغي ده، او دا باید د مور او د ماشوم پلار خاوندې او کورنۍ خپله او روغتیایي کارکوونکي له چا سره چې دوی تماس لري هغه ټوله باید دا حقیقت تسلیم کړي چې دا یو ناروغي ده. دا د سند سه خدا نه خسته دی، ذهني حالت خراب ده، دا یو ناروغي ده چې د هورمونونو د لوړتیا له خاطر سه په مندواري وخت کې لوړی او دفتن بعد له مندواري نه کم سي، نو دا حالت پیدا کیږي. د سره کورنۍ ډیر زیات مرسته کولای سي سه دته او د ماشوم پلار ته یوازې وخت ورکړي چې دوی سره کښېني او دا د ماشوم پیدا کېدا خپل منځ کې سره په خوشي توګه په خوشحالي سره مول منځي، او دوی ته پاملرنه وسي، او د دوی د خوراک پاملرنه موسم څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب یاد کړه. خو د دوی خبرو تم باید غوږ ونیول سي، د دوی کدا اشتیاه کمی باید له دې نه پوښتنه وسي، وخت ورکړل سي چې خبرې وکړي چې ولې ته اشتیاه کم ده، سي دا څرنګه احساس کوي. که د دې ته بې خوبي پیدا سوي نو باید له دې نه پوښتنه وسي او دې ته وخت ورکړل سي، دې ته د خبرې واوري سي دا څرنګه احساس کوي. دا د احساس خپګان کوي، دا احساس دی یوازیتوب کوي. او بل دا د سه مخکې موږ یاد کړ ځینې ویتامینونه هم ډیر مهمه دي سه باید وخت سه هغه د ژور خپګان کمی لکه ویتامین ډي او د نور ویتامینونو سه د وجود لپاره ضروری دي. او که چیرې دا تر شپږو هفتو یا تر دوو میاشتو د دې ژور خپګان زیاتېږي، زیات وخت نیسي، نو هغه وخت سه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دې یعنی ناروغي په شکل په دې سه اکثره دا پخپل ورو ورو خکیږي او برطرف کیږي. خو په لس فیصد واقعاتو کې دا پاتې کیږي بعد له دوه درو هفتو دوه درو میاستو، او هغه وخت باید ډاکټر ته مراجعه وسي کېدای سي ځینې دوایانو ته ضرورت پیدا سي. دا یو پوښتنه. بله پوښتنه ستاسو؟
بله، زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب افغان رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کو د سټوډیو سره. ډاکټر صاحب سونیتا بهرام ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم تر هغه وخته پورې چې ډاکټر صاحب افغان بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل کیږي. ستاسو دغه د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه باندې چې د دوی حالات څنګه ول. بله په بخښنه سره ډاکټر صاحب محبوبه افغان زموږ سره بیرته وصل سوي دا اوریدونکو پښتنه به بیرته تاسو وکم افغان صاحب بیا به ډاکټر صاحب سونیتا بهرام تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب تاسو څخه دغه پښتنه وکړه چې زموږ خلک اصلا په عموم کې دغه د اولاد زیږیدل دومره جدي نه ګڼي، دوی فکر کوي چې دا یو عادي پروسه ده او تیره بس، څنګه باید یعنی دوی ته تاسو دغه زه غواړم چې تاسو دوی ته ووایئ چې دغه یو عادي خبره نه ده، دوی باید ورته په جدي سترګه وګوري او یو ښځه خپل ژوند په خطر کې اچوي کله چې یو بل انسان زیږوي یا یو بل ژوند دغه دنیا ته راوړي.
بله بالکل ستاسو خبره بالکل سمه ده. د مندواري په وخت کې د مندواري که زه وایم له شروع نه له اولو درې میاشتو نه رانیولې تر تقریبا شپږ هفتو بعد له زیږون نه، دا ټوله هغه دوره ده چې د مور ژوند له ډېرو خطراتو یا ګواښ سره مخامخي. د مندواري په اولو درو میاشتو کې د دې په وجود کې هغه تغیرات راځي، د دې د وجود په هغه فیزیولوژي کې ډېر تغیرات راځي. مثلا د دې وینه زیات، د وینې حجم حجم زیاتیږي، په زړه باندې فشار راځي، په رګونو باندې فشار راځي، او د دې په یعنی شجو باندې فشار راځي، نو ډیر زیات تغیر. او د دې هغه ایمیون یا د معافیت سیستم کې یو څه تغیرات بیا وروسته راځي، سه دا ځکه له التهابونو یا انتانونو یا میکروبونو ته ډېره زیاته وجودي حساس دغه تغیراتو له وجې نه سي د دفاعي سیستم سم لکه بدلون پکې راسي. نو دا ځکه که یو عادي ناروغین یې په دې کې ډېره شدیده کېدای سي، او همدارنګه ځینې نورې ناروغیانې لکه که شکر یې مخکې نه درلودو اوس کېدای سي د مېندواري په وخت کې شکر پیدا سي بعد له پنځمې میاشتې، او که دې پخوا شکر و اوس د دې شکر کېدای سي نورم زیات سي، که د دې مخکې لوړ فشار و اوس دا نورم د دې وجود یا رګونه یا د دې ټول هغه سرکولیشن یا د وینې دوران بیا هم له د لوړ فشار له خطر سره مواجه کیږي، او دا یو بل مرض دی چې موږ پرې کلامس یا ویکلامس یا ورته وایو، هغه د لوړ فشار د وجه نه منځته راځي، هغه په ګردو باندې هم ډېر تغیرات راځي. نو ځکه دې په د وجود په فیزیولوژي کې ډېر تغیرات راځي، او ډېر مرضونه سي که هغه نه مخکې موجود ول د مېندوارۍ نه مخکې هغه شدیده کېږي، زیات خطرناک سي، او یا داسې کله کله داسې ناروغیانې دي چې تنه د زیږون د مېندوارۍ په وخت کې پیدا کېږي. نو ځکه او خپله زیږون یو ډېر زیات مغلق پروسه ده، په دې باندې یعنی د مور ځوان ځکه له خطر سره مواجه کېږي چې په دې کې کېدای سي وینه ډېره زیاته ولاړه سي، کېدای سي دې کې التهاباتو، دا دوه ډېر هغه عام لامل دي چې د موږ په هیوادونو کې دي، او په دې هیوادونو کې چې لږ پرمختللي دي په دې کې بیا د رګونو کې وینه غوټه کېدل او بیا هغه شجې ته ولاړ سي، بیا د مور د مړینې یا د مارکس سبب ګرځېدای سي، او لوړ د وینې لوړ فشار، شکر مرض، د ګردې مرضونه او د جګر مرضونه سي هغه هیوادونو کې کېدای سي په وادونو کې هیڅ پیژنې نه، خو دلته ډېر زیات نه یوازې د مور بلکې د ماشوم د ژوندم له خطر سره مواجه کی. نو ځکه د دوی پاملرنه د مېندواري نه مخکې شروع کیږي، بیا مېندواري په دوران کې، او بیا مېندواري نه وروسته د روغتیايي کارکونکو لخوا ډېره ضروری ده. د دوی کم خونې د مېندواري په دوران کې، نو دوی د زیږون په وخت کې به دوی ډېره زیاته وینه له لاسه ورکړي، نو هغه د مېندواري دوران کې که دوی کم خونی علاج ونسی او سم نسی، نو دوی ځوان زیات له خطر سره برابرېږي یا خطر سره مخامخ کیږي د زیږون په وخت کې. نو ځکه د زیږون د پروسې د تیاری لپاره نو مېندواري وخت کې د دې پاملرنه ډېره مهمه او ضروري ده.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب افغان. زه به بیرته تاسو ته راسم، اوس هم یو اورېدونکی زنګ راوهي، اول به د دوی پوښتنه راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته راسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو که خپل نوم وایست او دغه چې زموږ د ډاکټر صاحبانو ملمنو څخه تاسو کومه پوښتنه ده، مهرباني.
کله محمد عادل روزګان څخه دغه موږ د خوښه دي دغه چې څوک یې زنانې معنا رنگ یې جړی خوراک شي نه کوي د وندروي په وخت یا دغه سی، نو دا کوم
ش مننه عادل صاحب چې تاسو پښتنه وکړله. تاسو ټلیفون یو ور لامه قطه کوي، زه به د اغلی بهرام صاحب څخه دغه پښتنه وکم، دوی کې دا تاسو نور پښتنې هم ولري. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو کولای سي چې د عادل صاحب سره مستقیمه خبري وکړي، د پښتنې ته که تاسو ځواب لري یا کوم نور پښتنې د څخه کوي فالو اپ.
او بخی دی عادل صاحب پښتنه ما ونه شو نیولای، کولی شي یو ریپیټ کړئ؟
بله ډاکټر صاحب، عادل صاحب وویل چې کله چې شذ یعنی رنگ یې ژړ سوی وي او ضعیفه وي د امیدواری پر مهال باندې، د دغه څه وجوهات کېدلای سي. که تاسو د دوی څخه تعقیبي پښتنې هم لرئ، مهرباني دوی په ټلیفون کې دي.
عادل صاحب رنگ زیر شوه یا هم گندمی رنگ ته قهوه‌ای لکی ورته پیدا شوی دی دغه مونږ ته یو تفکیک کړی ده یعنی رنگ زیر شوه ده په واقعیت سره او یا هم د خاکستری یا تور لکی مونږ ته غورځېدلې دي د سترګو حلقې ورته پیدا شوی دي
ډاکټر صاحب بخښه کوه رنگ یې جایل دوړی کم خوري دا منه کم برات مستفو
مہربانی ڈاکٹر صاحب مہربانی
په ټول کې د عادل صاحب پوښتنه ته موږ داسې ځواب ورکړو چې یو د دوی مریض چې ده په امیدواري محل کې یا هم په امیدواري کې دوی سم اشتها نه لري خوراک سم نه کوي نو چې کله د دوی خوراک سم ونه اوسي تابند د دې بدن ضعیف کیږي او لازمه ویټامینونه او منرالونه همدارنګه څه چې ورته ضرورت یې هغه نه رسیږي د دوی بدن د ضعیفوالي سره مخامخ کیږي کله چې دوی ضعیفه شي نو دوی حتما رنگ به زیړ به خونده غونته اوړي او همدارنګه کمزوني سره به دوی مواجه شي نو د دې لپاره چې د دوی اشتها نشته ده او خوراک سم نه ده دوی یو خو د هورمونونو د تغیراتو له وجې چې په امیدواري کې دا یو فیزیولوژیک پروسه ده رامنځته کیږي د دې تر څنګ دوی ته یو څه نښې او نښانې زیاتېږي د دلبدۍ او استفراقاتو بې اشتهایي او کسالتو یعنې تنبلي دا ورته پیدا کیږي دوی که چیرې د مریض په دوامداره شکل باندې همداسې خوراک کم وي حتما د هم نسایي ولادي ډاکټر ته حتی داخلي ډاکټر ته د خپل مریض بوزي تر څو ورته تشخیص شي چې د معدې مشکلات لکه د معدې میکروب یا ایچ پایلوري همدارنګه نور د معدې اسید ورته چک کړي او هغه فاکتورونه چې د بې اشتهایي له عمل کیږي هغه ورته ټریټمنټ یا هم تداوي کړي تر څو د دوی مریض بیرته پر خپل حال باندې یو څه ناڅه راسم شي په کور کې دوی ورته کولی شي هغه خوراکي توکي چې مور ورته ډېر تمایل لري یا امیدواره مېرمن ورته د دوی مریض چې ده تمایل لري هغه ورته مهیا کړي او د دوی د خپل دغه مېرمن چې اوس خوراک سم نه کوي کوشش دی وکړي چې زړه کړي تریخ ترو شیانو څخه یو څه ډاډګیرنه وکړي او د دې تر څنګ خوراکي توکي چې لکه موږ تاسو په عام شکل دوه وخته یا درې وخته خوراکي توکي یا هم په پښتو کې چورته قطغ وای دا استفاده کوو خوري امیدواره مو دې همغه درې وخته سلور وخته پنځه وخته دی خوري لګ لګ دی خوري زر زر خوري دا کوم امیدواري دوی ته خپل دلبدی او بشتهي پیدا کوي دوی نشي کولی په هغه مقدار توقع چې د دوی کورنۍ تر لري چې باید دوی خوري یا خوند ورنه توقع لري په هغه مقدار نشي خوړلی او همدارنګ هم را دي دوی بدن ته چې ضرورت ده دوی په یو دم خوراک سره دغه کمبوتات نشي پوره کولی نو چې چیرې دوی خو خوراکونه کړی د دې بدن ته د ویټامینونو کمپټواله پیدا کیږي کمپونی پیدا کیږي منرالونه په بدن کې کمیږي او دا خپل بایس د دې کیږي یلته د دې کیږي چې د مور په مخ باندې هم جوړواله پیدا شي او هم چې خاصه پورتوي او هم تور لکه یا قهوه‌ای لکه د پاز په سر په غومبرو باندې په ټنډه باندې په ځنه باندې په دې قسمتو کې ورته پیدا شي حتی د زړه ټکان او بې خوبي او عصبانیت به ورته پیدا شي چې دغه ټولې نښانې دي هم دې چې دوی مناسب رژیم غذایی یا هم تغذیه مناسبه نه ده او باید دې شوی دي چې دوی دا مشکلات پیدا شي خو خبره ده چې دوی حتما یو ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د غوښتنو ته په سمه توګه رسیدګي وشي
شه ډاکټر صاحب زه په یو تعقیبي پوښتنه درڅخه پسې وکم دغه د آر بي سي هموګلوبین د کمښت لامل چې په عامه ژبه کې ورته کمخونی ویلای سو دغه د ایرن د کمښت سره څومره تړاو لري ستاسو په نظر باندې کله چې د شدي رنگ دغه ډول ژیړ سي لکه دا اوس چې عادل صاحب ویل دغه د پاره څومره مهمه ده چې دوی دغه داسې غذا وخوري چې پکې اوس په نه زیاته وي یا ایرن او هغه کوم غذاوی دي چې کتا سورته وایست مهرباني
آر بي سي یا هموګلوبین د خپل د وینې سره خرابيات دي کله چې دا پروتین کې کم شي او کمپونی مې سره دي دا کمپونی خپل ځان ته ډیګري لري یا هم درجه لري چکله دغه متوسطه په ابتدایي درجه باندې کم خونه وي، نو د مور ته دومره ډېر اعراض ولایم نه پیدا کیږي، فقط یګان ستړتیا او لږ خاص بدن د رنګ او داسې ځینې نشانیانې په ابتدایي شکل پیدا کیږي، خو که چیرې متوسط ته سي مور ډېره ښه متوجه کیږي چې زه کم خونه شوی یم، او که چیرې شدید وي نو بیا هغه حالت ده چې مور حتی کېدای شي په ډېر وخیم حالت ته ورسیږي او ضرورت دې ته وي چې حتی نقل و دم یا هم مور ته وینه انتقال شي. خوراکي توکي د په اوله درجه کمپونی کې که چیرته یو مور په اخته وي، دوی کولی شي هغه ټول خوراکي توکي چې شنه پاڼه لري هغې څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګه هغه شنه پاڼه والا شان چې خوراکي ترکاري باغ چې دي، دوی نه تنها دا چې اوسپنه لري بلکې دوی ویټامین سي لري، او دا ویټامین سي که چیرې د دې په بدن کې د دغه کوم شخص چې دا مواد غذایی اخلي په بدن کې تامین وي، دا صحیح باعث دي کېږي چې دغه هیموګلوبین یا هم د سر کرویات د وینې ښه جذب شي په بدن کې، او دا باعث دي کېږي چې بیا کمخونی رفع شي. نو د دې تر څنګه تر ټولو څخه زیات هغه خوراکي توکي چې ډېر مقدار هیموګلوبین یا آر بي سي لري، په عامه اصطلاح شور نخود ورته ویل کېږي، غټ نخود چې دوی دغه که دوی استفاده کړي د دوی کمخونی به ډېره ښه کور کړي. خو بیا هم وایم دغه شیان چې مونږ یادونه وکړه، دا متوسطه او شدیده کمخونی مونږ ته نشي کور کولای، فقط هغه میندې چې امیدوار دي دغه خوراکي توکونه که دوی استفاده وکړي دومره ورته کولی شي چې مور تقویه وساتي، او همدارنګه هغه ابتدایي یا اولیه کمخونی چې دوی ته پیدا کیږي په امیدواري کې د هغه څخه مخنیوی وکړي. که چیرې په دوی کمخونی په متوسطه درجه کې وي یا هم په شدیده کې، دوی حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دغه کمخونی ورته د دوایي په شکل باندې تداوي شي. او په افغانستان کې اوسني شرایطو کې په هر سل مېرمنو کې نظر په دې باندې چې مونږ ته مراجعین یا هم مریضان مراجعه کړی ده، په سل مېرمنو کې 99 مېرمنې ټولې کمخونه دي، د کلسیم کمبود، د آر بي سي یا هم د هیموګلوبین کمبود، همدارنګه ویټامین ډي کمبود، په ډېرو ویټامینو کمبود سره دوی مواجه دي، بل خصوص همدغه آر بي سي یا هم آیرون چې ده د په وینې کې کم ده. دا نه تنها د افغانستان کې دا امکانات نشته چې دوی رژیم غذایی مناسب واوسي، که چیرې د دوی رژیم غذایی مناسب وي د دوی هغه محیط کې چې دوی ژوند کوي، هغه ډپریشن لاندې یا هغه تشویشونه تنشنونه چې دوی سره دي، هغه په بدن کې نه پرېږدي چې دغه په لازمه ویټامینونه د دوی په بدن کې جذب شي. نو د افغانستان کې هر امیدوار مور چې ده ضرور لازم ده چې دوی باید نسي ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي، وروسته د چک اپ نه لازمه ده واګانې چې کېدای شي چې هغه فولیک اسید وسي چې په درې میاشت اول کې فولیک اسید ورکول کېږي، وروسته لغې نه آیرن سکاروس ورته یا همدغه آر بي سي چې تاسو ورته وایي دا ورته تجویز کېږي، او دا د کمخونی علتونه چې دي دوی بیا کولی شي چې رفع کړي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام چې تاسو په دې برخه کې معلومات ورکړل. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازمه حق دی تاسو اوریدل. زموږ نوري پښتني هم دي چې هغه مو هم باید مطرح کړي وای، خو چون چې وخت اجازه نه راکوي د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي. له ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان، او ډاکټر صاحب یاسمین امین څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وېستې او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او دا اوریدونکو پښتنو ته هم ځوابونه ویل، او دا اوریدونکو څخه هم مننه چې تاسو له موږ سره تماس ونیوي او خپلې پښتنې مو زموږ له میلمنو سره مطرح کړي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.